محترمو اوریدونکو، د دې خپرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اورئ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقف بين وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاء رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسې کبر شروع کوئ، چاته به دروغجن وایاست او څوک به وژنئ. او هغې بلارې ډلې وویل چې زموږ زړونه په غفلت کې نغښتی دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي، نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران اړیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1001 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې نهمه د 1444 هجری قمری کال د سفرې د میاشتې دریمه او د 2022 میلادي کال د اګست میاشتې 1/3 نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې له کړکۍ څخه د وتلو لپاره د عراق د سیاسي ډلو په خبرو اترو د ایران ټینګار نومیږي. بیا بل ایران څخه د کونړ د والی د غوښتنې په حق لا یو ځانګړی راپور درته وړاندې شي. ورپسې په عراق کې د سیاسي حالاتو په حق لا ګردمیز درته وړاندې کوو. په دغه ګردمیز کې ګډون کوونکي د سیاسي چارو کارپیژاندي ډاکټر علي واحدي او غیر حسین غالب دي. او په اخر کې به د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم درته وړاندې کړو. خواږه اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالع لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو له لنډې شان وقفې وروسته خبرونو ته. وخت په ایران کې د مازیګر 15 بجې. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د باندنیو چارو وزیر نن روسیې ته ورسېد. افغانستان کې له امریکایي یرغلګرو څخه د ازادۍ د لومړۍ کلیزې غونډې روانې دي او په افغانستان کې امریکا هیڅ ځای نه لري. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته واوروي. د ایران د باندنیو چارو وزیر نن روسیې ته رسیدلی. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن په روسیې کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفیر په هرکلی سره مسکو ته ورسېده. ټاکل شوی ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د روسیې د خارجه چارو وزیر سرګی لاروف نن په ماسکو کې کتنه او خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویل، ماسکو ته زما د سفر اصلي هدف د ایران له اسلامي جمهوریت څخه د شوې غوښتنې پر اساس د اوکراین د کړکېچ د حل لپاره هڅه کول دي. هغه ویل د دوه اړخیز اړیکو تعقیبول او د افغانستان موضوع هم ماسکو ته د سفر په اجنډه کې شامل ده. د اوکراین د کړکېچ له پیل راسې د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان تر اوسه د اوکراین د خارجه وزیر لخوا دوه ځله پیغامونه ترلاسه کړي دي. دغه را د روسیې خارجه وزارت ماسکو ته د ایران د خارجه وزیر د سفر په درشل کې وویل، د لویدیځ له غلیمانه اقداماتو سره سره د روسیې او د ایران ملګرتیا به دوام ولري. له ایران سره د موافقې لپاره د امریکا د چمتووالي په باره کې د جو بایډن د حکومت له اداګانو سره سره واشنګټن اوس هم د تهران پر ضد بایکاټونو لګولو ته دوام ورکوي. روسیه هم د اوکراین له جنگ څخه وروسته د لویدیځو هیوادونو لخوا په سخت اقتصادي بایکاټونو سره مخامخ ده. د روسیې خارجه وزارت وویل، د ایران او د روسیې پر ضد د لویدیځو هیوادونو بایکاټونو او غالمانه اقدامات په ټولو زمینو کې د دواړو هیوادونو د ګټورو دوه اړخیزه ملګرتیا او د پراختیا خنډ نه کیږي. اسلامي ایران تل ثبات لرونکي امن عراق غواړي. ایرنا خبري اژانس راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې د عراق د وروستیو بدلونونو په باره کې ویل، تهران تل د ثبات لرونکي امن او د قدرتمن عراق غوښتونکی دی. د ایران خارجه وزیر زیاته کړه، د ایران اسلامي جمهوریت عراق ته د رمخ په بیرته ستنېدا باندې د خوښۍ په څرګندولو او د مړو شویو کسانو لپاره د مغفرت به غوښتلو او د وروستیو پیښو د ژوبلو کسانو لپاره د زر رغېدا په ارزو سره له سترې پیتنې څخه په تېرېدا کې د عراق د ټولو ادارو د ملت او د حکومت د صبر، حکمت او د پوهې قدرونه کوي. تر څو چې د اټومي اژانس پوښتنې ختمې نه شي، اجرایي ورځ به وجود ونه لري. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اټومي انرژۍ ادارې مشر محمد اسلامي ټینګار وکړ، د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس پوښتنې اټومي تړون ته د ټولو لورو لستنېدا مخکې باید حل شي، ګنې اجرایي ورځ به وجود ونه لري. هغه زیاته کړه، ایران اساسا نه اعلان شوی اټومي مرکز نه لري. محمد اسلامي زیاته کړه، اټومي د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس د منشور پر خلاف اساسا د سترو قدرتونو په انحصار کې دی او په هغو سازوکار سره چې په نړیوال چاپیریال کې رامنځته کړی دی اجازه نه ورکوي دغه ټیکنالوژي په معیاري ډول ټولو هیوادونو ته ورکړل شي او هغوی د دوه ګونه معیار پر اساس کړچار غوړه کړی دی. د سیمې امنیت د سیمې هیوادونه تامینولی شي. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د غږ ملونکي مرستیال ټینګار وکړ، د هندوستان او د ایران په شان د قدرتمنو هیوادونو په شمول د سیمې هیوادونه د منطقې او سیمې امنیت تامینولی شي او له سیمې د ورخوا هیوادونو شتون ته هیڅ ضرورت نشته. د ایران د پوځ د غوښتونکي مرستیال امیر البحر حبیب الله سیاری د هندوستان د ملي دفاع پوهنتون له راغلي پلاوي سره په کتنې کې ویل، نوې ډیلی او تهران کولی شي له سمندري ترهګرم او سمندري غلا او سمندري کاچاک سره د مقابلې او له سیمې د ورخوا قدرتونو له نفوذ سره په مقابلې کولو د انرژۍ د امنیت او د نورو مواردونو په شان برخو کې دوه اړخیزه ملګرتیاوې پراخې کړې. حبیب الله سیاری زیاته کړه، موږ د سیمې د پوځي کولو مخالف یو، د سیمې امنیت د ایران او د هندوستان په شان د سترو قدرتونو په شمول د سیمې هیوادونه په خپله تامینولی شو او له سیمې د ورخوا قدرتونو هیڅ ضرورت نشته. په دغه کتنه کې د هندوستان د ملي دفاع پوهنتون د استول شوي پلاوي سرپرست بوری جنرال رادش موکا هم ویل، د هندوستان خلک د ایران د اسلامي جمهوریت په هکله مثبت نظر لري. افغانستان کې د امریکا د شتون یو ځینې میراز بېوزلی وه. فارس خبری آژانس راپور کړی د طالبانو د موقت حکومت مشر په افغانستان کې د امریکا د ځواکونو د جنیتونو په غندلو سره وویل، د امریکا عسکرو د وتلو په وخت له افغانستان څخه ټول تجهیزات او امکانات ایستلي او د خلکو لپاره یوازې بېوزلۍ پرېښودلې ده. د طالبانو د موقت حکومت مشر ملا محمد حسن اخوند نن له افغانستان څخه د امریکا د پوځیانو د وتلو د کلیزې په مراسمو کې په وینا کې ویل، خارجي ځواکونو له افغانستانه د وتلو په وخت د افغانستان ټول تاسیسات او بیخ بینیانې له منځه وړي وې. نړۍ بیا د افغانستان په حکله معقول سیاست غوره کړي. ایران پریس خبری آژانس راپور کړی د طالبانو ویان له افغانستان څخه د امریکا او د ناټو د پوځیانو د وتلو د کلیزې په مناسبت د افغانستان پر ضد د بایکاټ او د دباو د سیاست په بې نتیجې بدلو سره وویل، دنیا بیا د کابل په وړاندې معقول سیاست غوره کړي. د طالبانو ویان زابی الله مجاهد نن له افغانستانه د ناټو د امریکا د عسکرو د وتلو د لومړۍ کلیزې په مناسبت د خارجي عسکرو وتل د دغه ډلې لپاره ستر بریالیتوب وبله. ویل مهمه دا ده چې د دغه ارزښت اهمیت درک کړو. مجاهد ویل، ویاړ کوو چې افغانستان په دغه ورځ د امریکا له نیواک څخه آزاد شو او د امریکا پوځیان له افغانستان څخه وشړل شول. افغانستان کې له امریکایي یرغلګرو څخه د ازادۍ د لومړۍ کلیزې لمانځ غونډې روانې دي. زمون خبري الوایي د افغانستان د اوسنی یعنی د طالبانو د حکومت په رهبرۍ د امریکا له اشغال څخه د دې هیواد د ازادۍ ورڅخه د وروستي امریکایي پوځي د وتلو د لومړۍ کلیزې د لمانځ غونډې مراسم پیل شول. د افغانستان د دولتي اژان د راپور له مخې یاد مراسم د پنجشیر، جوزجان، بلخ، لغمان، کندوز، پریاب، هلمند، زابل، بامیان، پکتیکا، نیمروز، لوګر، سمنګان، تخار او یو شمېر نورو ولایتونو کې نیول شوي وو. ویل کېږي چې په یادو مراسمو کې زرګونو ملکي پوځي چارواکو، عالمانو، قومي مخورو او عامو ولسونو ګډون درلود. ایران باید په کونړ ولایت کې پانګونه وکړي. د کونړ والی د طبیعي زیرمو په راویستلو او ځنګلونو په بیا رغونه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د مرستو او پانګونې غوښتنه وکړه. د کونړ والی مولوي احمد طه په جلال آباد کې د ایران د اسلامي جمهوریت سرکونسول مجید صادقي دولت آبادی سره په خپل کارځای کې د لیدنې پر مهال له افغانانو سره د ایران د اسلامي جمهوریت د پرله پسې او دوامداره مرستو له امله د مننې په څرګندولو او د دغو مرستو او ګډې همکارۍ د دوام پر ټینګار سربېره وویل، کونړ ولایت چمتو دی چې د طبیعي زیرمو په راویستلو او د غراز د لرګیو په صنعت او ځنګلونو کې د ایراني پانګوالو او د ایراني اسلامي جمهوریت دولت مرستو جفته زمینه برابره کړي. د کونړ پوهنتون مشر هم د ایران د مرستې غوښتنه کړې ده. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د کونړ پوهنتون رئیس د ایران له اسلامي جمهوریت څخه په بیلابیلو برخو کې د مرستو غوښتنه وکړه. د کونړ پوهنتون د رئیس پر وینا، کونړ پوهنتون څه د باندې والا سیزه وړاندې جوړ شوی دی او ډیرو مرستو ته ضرورت لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اتو وکټو په توپیر له بنگلاديش څخه لوبه وګټله. زمون خبريال راپور کړی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې ته ماتې ورکړم. دا د افغانستان د آسیا جام دوهمه لوبه وه چې افغان لوبډلې دا ځل له بنگلاديش سره درلودله او د اتو وکټو په توپیر یې ځینې وګټله. امریکا نور په افغانستان کې هیڅ ځای نه لري. ایران پریس خبری آژانس راپور کړی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت مسؤل مولوي شاه محمد ویل، د افغانستان په خاوره کې د امریکا د نیوګرۍ ختمیدل دغه پیغام ورکوي چې نور افغانستان د نیوګرۍ ځای نه دی. هغویل په افغانستان کې د امریکا د نیواک په ختمیدا سره یوازې د خپل وطن او د خلکو په جوړولو پسې یو. له افغانستان سره یو میلیارډ ډالر مرستې شوې دي. د افغانستان مرکزي بانک وویل له کابل سره د دنیا نقد بشر دوستانه مرستې څه د پاسه یو میلیارډ ډالرو ته رسیدلي. د افغانستان د مرکزي بانک ویان صابر مومن زیاته کړه تر اوسه له کابل سره د نړۍ یو میلیارډ او یو سل دیارلس میلیونه او شپږ لکه ډالره نقد مرستې شوې دي. هغه د نړۍ په هیوادونو غږ وکړ چې له افغانستان سره د بانک په برخه کې تعامل او ملګرتیا وکړي او له افغانستان سره د بانکي راکړو ورکړو زمینه برابره کړي. امریکا باید په افغانستان کې په ماتې اعتراف وکړي. زمون خبریال راپور کړی په امریکا کې د روسیې سفارت وویل په افغانستان کې د امریکا پوځي پروګرام ماتې خوړلی ده او د افغانستان د خلکو له بدبخت کولو پرته بل هیڅ نتیجه نه ده لرلی. د روسیې سفارت ډګینه کړه په افغانستان کې د امریکا پوځي پروګرام له ماتې خوړلو او د افغانستان خلکو د چټي هیلو له منځه تلو پرته بل هیڅ نتیجه نه لرله. په امریکا کې د روسیې سفارت بیا زیاته کړه په افغانستان کې د امریکا شل کلن پوځي پروګرام یو کال مخکې پای ته ورسېده او په تاریخ کې د امریکا د تر ټولو اوږدو جنگ نتیجې خواشینوونکې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پاکستان ته ورځي. زمون خبریال راپور کړی د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش راتلونکیونه په پاکستان کې د بیساري سیلابونو له وژل شویو کسانو سره د پیوستون د څرګندولو لپاره اسلام آباد ته ورځي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفان ډوجاریک زیاته کړه هغه خوشنوونکي حالته په پام سره چې په پاکستان کې میلیونونو ښځې سړي او ماشومان د سیلابونو په وجه ورسره مخامخ دي. عمومي منشي انټونی ګوتریش راتلونکیونه د پیوستون د خوندلو لپاره پاکستان ته ورځي. د بحرین الخلیفه رژیم له خلکو سره جنایت کړی. زمون خبریال راپور کړی د بحرین د اسلامي غورځنګ مشر آیت الله شیخ عیسی قاسم په معنامې کې د یهود مېشت سیمې د جوړولو لپاره د الخلیفه رژیم په فیصلې سخته نیوکه وکړه. وی ویل د الخلیفه رژیم دغه اقدام د بحرین له خلکو سره ښکاره ظلم او جنایت دی. آیت الله شیخ عیسی قاسم ټینګار وکړ په منامې کې د یهودي حرکې جوړول د ملي اسلامي او د عربي هویت بدلول او د غره د وطن د تاریخ د تحریفول او د بحرین د اصلي خریزو د سند د سندونو او د نښو له منځه وړل او له الخلیفه رژیم د داخلي سیاست په ملګرتیا سره د سهونیست نیوګارانو پر مخ د دروازو خلاصول دي. او جرمنی اوکراین ته نورې وسلې نشي استولی. فارس خبري اژانس راپور ورکړه د جرمنی دفاع وزیر وویل برلین اوکراین ته نورې وسلې نشي استولی. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
ډیرو عزتمن اوریدونکو اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کو چې له کړکۍ څخه د وتلو لپاره د عراق د سیاسي ډلو په خبرو د ایران ټینګار نومیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزاره د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د عراق د وروستیو بدلونونو په باره کې وویل تهران تل د ثبات لرونکي امن او قدرتمن عراق غوښتونکی دی. د ایران د خارجه وزارت په بیانیه کې ویل شوی دی د ایران اسلامي جمهوریت عراق ته د رامخ په بیرته ستنېدا باندې د خوشنۍ په څرګندولو سره وبخشه د خواخی په څرګندولو سره او د وژل شوي کسانو لپاره په مغفرت غوښتلو او د وروستیو د ژوبلو لپاره د سلامتیا په ارزو سره له سترې پیتنې څخه په وتلو کې د عراق د ټولو قانوني ارګانونو د ملت او د حکومت د صبر حکمت او د پوهې قدرونه کوي. څو ورځې کېږي چې عراق له کورنیو کړکیچونو او مسایلو سره ښکیل دی. د تیر میلادي کال د اکتوبر د میاشتې د پارلمان د انتخاباتو له ترسره کېدا وروسته د حکومت د جوړېدا په هکله اختلاف پیل شو او د عراق د صدر ډلې مشر مقتدا صدر د خپل ګوند له درې اویا استازي وغوښتل چې له پارلمان څخه استعفاګانې ورکړي. او د عراق د شیعه ګوندونو د غږملتیا کمیټه هم د مقتدا صدر ډلې د استازو له استفاګانو وروسته د عراق له ځینو ګوندونو سره په غونډه کې په عراق کې د حکومت د جوړولو بهیر ته په چټکتیا ورکولو ټینګار وکړ. چې البته د تیرو څو ورځو بدلونونو د حکومت د جوړولو په لاره کې نور خنډونه رامنځته کړي دي. مقتدا سره د اګست د میاشتې په 9 نېټه له سیاست څخه د څنګ تکېدا په اعلانولو سره په عراق کې د تاوتریخوالو نوې پړاو رامنځته کړه چې حتی په هیواد کې د خونړیو نښتو سبب هم شو. د مقتدا صدر ډلې ملاتړو د سیاست له دنیا څخه د مقتدا صدر د څنګ تکېدا له اعلان وروسته په بغداد کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ د لومړي وزیر په دفتر او د لوړې قضایي شورا په دفتر باندې یرغلونه وکړل چې له کابله په لسګونو کسان مړه او په سلګونو کسان ژوبل هم شول. د عراق بدلونونه له بېلابېلو اړخونو څخه د عراق لپاره د ایران اسلامي جمهوریت لپاره مهم دي. د لویدیځ سیاسي می په عربو هیوادونو کې عراق له ایران سره تر ټولو زیات مذهبي او کلتوري نږدېوالی لري. په خپلو ګاونډیانو کې د تر ټولو ستر سرحد لران، یعنی د کابو 2,825 کیلومتره ځمکني سرحد او د 3,125 کیلومتره د سمندري سرحد لرل. توکمیز، تاریخي او ژبني پیوندونه، دینی ګډول او ګډې امنیتي او اقتصادي ګټې او ګواښونه د عراق او د ایران په اړیکو کې مهم ټکي ګڼل کیږي. د ایران او د عراق اړیکې هم په تیرو کلونو کې د ښه ګاونډیتوب او د همسایتوب د سیاست په چوکاټ کې د اوتل په مخ پراختیا دي او دواړه هیوادونه د هرنسیزو اړیکو په پیاوړتیا ټینګار هم لري. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای د 2006 میلادي کال په جولای میاشت کې د عراق له لومړي وزیر مصطفی القاسمی سره په کتنې کې د دواړو هیوادونو اړیکو د ډیرو تاریخي، مذهبي، کلتوري ګډولو او عادتونو او د دودونو ملاتړي او د کلمې په حقیقي معنا ورورګلویزې وبللې او ټینګار یې وکړ. هغه څه چې په دوه اړخیزه اړیکو کې د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره اهمیت لري، په عراق کې د حالاتو ښه کېدل او د عراق سیمه ییز اقتدار، عزت، امنیت، مسالې او ګټې دي. ښکاره خبره ده د ایران اسلامي جمهوریت چې تل یې د سیمې د کړکیچونو په حل کولو په تیره بیا په عراق کې له داعش او ترهګرۍ سره په مبارزې کې مهم رول لرلی. د یوه پیاوړي عراق وجود د سیمې د سولې او د امنیت ضامین ګڼي. د ایران اسلامي جمهوریت له نظره له اوسني کړکیچ د عراق د وتلو یوازینۍ لره د خبرو اترو کړچار ته مخه کول، اساسي قانون ته ژمنتیا او سیاسي بهیرونه دي، ځکه چې د عراق سیاسي ډلې او بهیرونه په سیاسي بهیر کې په رغنده ګډون کول او د مسؤلیت په منلو سره کولی شي د نوي حکومت د جوړولو لپاره مناسبه زمینه برابر کړي او سنی اختلافات پای ته ورسوي. د ایران د خارجه وزارت په بیانیه کې ډګینه شوې ده د ایران اسلامي جمهوریت د عراق له ټولو سیاسي ګوندونو، شخصیتونو او له خپلواکه او قوي عراق سره دلچسپي لرونکو کسانو غواړي له سیاسي او ټولنیز مسؤلیت منلو سره یو ځای په خبرو اترو او سوله ییز بهیر کې د یو بل غوښتنو او حقوقو ته په احترام کولو سره خپلې ټولې غوښتنې اقدامات د قانون پر وړاندې او د دغه هیواد له قانوني لارې تعقیب کړي او د عراق د بدغواړو د هر ډول استفادې لاره بنده کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د کونړ والی د طبیعي زیرمو پر اویستلو او ځنګلونو په بیرغونه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د مرستو او پانګونې غوښتنه وکړه. د کونړ والی مولوي احمد واهه په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت سر کونسل مجید صادقي د ورته بادي سره په خپل کارځای کې د لیدنې پر مهال له افغانانو سره د ایران اسلامي جمهوریت د پرله پسې او دوامداره مرستو له امله د مننې په څرګندولو او د دې مرستو او ګډې همکارۍ د دوام په ټینګار سره وویل کونړ چمتو ده چې د طبیعي زیرمو پر اویستلو او د غراض د لرګیو په صنعت او ځنګلونو کې د ایراني پانګوال او د ایران اسلامي جمهوریت دولت مرستو جذب ته زمينه برابر کړي. د کونړ والی همدارنګه د ایران اسلامي جمهوریت نن د کرنی سکتور کاروندګرو ته د اصلاح شو تخمونو او اوبو رسولو او علمي او کلتوري برخو کې هم د مرستو او ګډې همکاري غوښتنه وکړه.
او د ایران د کونسل د راتګ برخه کې چې کونړ ولایت سفر را کړی د ډیر مننه کوو. او وروسته کوم موضوعات چې موږ دې سره شریکو چې هغه د معدنو د استخراج په باره کې ده او د ځنګلونو په د تحفظ په باره کې ده او خلکو ته د کاروبار او د روزګار د پیداولو په باره کې ده او په تعلیمي بحث کې ده د هر قسم همکاري غوښتنه مو وکړه او د ایران د کونسل د طرف ته موږ ته مکمل اطمینان راکړی شو ان شاء الله چې موږ په عالي سطح باندې کوشش کوو چې د کونل د خلکو سره دغه کارونو کې همکاري وکړو.
مولوی احمد توحید ایران اسلامي جمهوریت سر کونسل ته ډاډ ورکړ چې په کونړ کې د داعش ډلې په لمنځه وړلو سره سراسري امنیت خوندي کړی او که ایراني پلاوی او پانګوال د دې ولایت هرې سیمې ته تګ وغواړي په اسانۍ او خوندي ډول سفر کولی شي. خو نوموړي له ایراني پلاوي نه د عملي کړنو غوښتنه وکړه. وی ویل د کونړ استوګن له هر پلوه له ستونزو سره مخ دي او د هر مرسته کوونکي کوچني کار ته هم په درنه سترګه ګوري. په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت سر کونسل مجید صادقي دولت آبادي کونړ ته د سفر کولو ته بلنې له امله د مننې په څرګندولو سره د ایران اسلامي جمهوریت له لوري په بېلابېلو برخو کې د همکاري او ګډ کار په دوام ټینګار وکړ. وی ویل هڅه کوي په هغو برخو کې چې د کونړ ولایت والي او مشرتابه د مرستو او پانګونې غوښتنه وکړه د خپل هیواد او ایراني پانګوالو له لوري مثبت پیغام د کونړ ولایت ادارې ته راوړي.
برای اولین بار برای بنده فراهم شد که بتونم سفری به استان کنر داشته باشم. استان کنر همونجور که مستحضرید که از استانهای منطقه مشرقی افغانستان محسوب میشه، بسیار سرزمین حاصلخیز و پربرکتی هست. سه این دیدار با مسئولین محترم استانی ملاقات و گفتگو کردم. جناب آقای محمد طه استاندار محترم کنر ملاقات خوبی با همدیگه داشتیم و در رابطه با مباحث مختلفی که میتونه برای مردم منطقه مثمر ثمر باشه صحبت کردیم، از جمله در زمینهای مربوط به اصلاح وضعهای کشاورزی و همچنین در خصوص طرحهای بهره برداری از معادن این استان که بسیار معادن پر بها و گرانسنگی هستند و همچنین در رابطه با مباحث فرهنگی، توسعه بخش های علمی و همچنین در نهایت در خصوص مباحث مربوط به وضعیت منطقه صحبت هایی شد. یکی دیگه از مباحثی که تو این جلسه بهش پرداخته شد موضوع بهره برداری از صنایع چوب منطقه بود که خب جمهوری اسلامی در این بخش ها دارای مزیت ها و ترجیحاتی هست. امیدوارم این سفر منشأ اثر خوبی باشه که در آینده نزدیک بتونیم بهره برداری عملیاتی از این گفتگوها صورت بگیره.
مجید صادقی دولت آبادی دغه راز په علمی او کلتوري برخو کې هم د مرستو او ګډ کار کولو ډاډ ورکړ. وی ویل هڅه کوي په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون سره په بیلابېلو برخو کې همکاري وکړي. له هغه مهاله چې په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت سر کونسلګری کار پیل کړی، کونړ ولایت د ایران اسلامي جمهوریت لوړ پوړي پلاوي په توګه دا لومړی سفر دی. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
وګور دن کو دا ځنګړی راپور چې له ایران څخه د کونړ د والي د مرستې د غوښتنې په حق لاو.
لعالم تا سړی نشي ویلی چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یو مسلمان به څنګه بل مسلمان مړ
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کېږي.
موږ په سراحت سره دا ویلی چې موږ چې کومه لارګاره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د شغالګرانو په مقابل
کې. خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو قدر منو اوریدونکو زموږ سلامونه ونی کی هلی ومنې ایزانو د هنداری لوی پلی خبرونه سرمو په خدمت کیو. لکه څنګه چې پوهیږئ په عراق کې تر پارلماني ټاکنو وروسته د مقتدا صدر سیاسي بهیر چې د عراق حشد الشعبی له مخالفینو سره یې ائتلاف کړی و د حکومت په جوړولو بریالی نه سو. خو کله چې د مقتدا صدر سیاسي اپوزیسیون د کابینې د جوړولو چارې په غاړه واخیستې، مقتدا صدر له سیاسي فعالیتونو د استعفا اعلان وکړ او پلویان یې سړکونو کې په بلواو لاس پورې کړ. آن تر دې چې حتی د عراق په ولسمشریزې ماڼۍ، پارلمان او د عراق د قضایي شورا په ودانۍ هم بریدونه وکړل. په دغه بلواو کې څه کم جېش تنه وژل سوي او له 200 تنو زیات ژوبل سوي هم دي. خو بالاخره مقتدا صدر د خپلو پلویانو د بلواو د ختمولو په موخه تیره ورځ بیانیه صادره کړه او په یوه وینا کې د عراق له ولس او همدارنګه له دینی مرجعیت څخه د عفو غوښتنه وکړه او د دې تر څنګ د وهم ځل لپاره له سیاست سره په مخه ښه وکړه. آیت الله سید کاظم حایری چې په عراق کې د اهل تشیع لوی مرجع دی او د صدر اکثره پلویان هم د دغه مرجع مقلدین دي، هم په یوه بیانیه کې د صدر په اقداماتو یې نیوکې کړې او له مرجعیت څخه د څنګ ته کېدو په ترڅ کې د خپلو مقلدینو څخه یې غوښتنه کړې چې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله سید علي خامنهای لارښوونو ته غاړه کښېږدوي او د حشد الشعبی د ځواکونو درناوی وکړي. اکثره کارپوهان په دې باور دي چې په عراق کې بلواوې نه مقتدا صدر د سیاسي بهیر او نه هم د دې هیواد د ولس په ګټه ده، بلکې دغه شان بلواوې یوازې د امریکې، سعودي عرب او سیونستان او همدارنګه د داعش په څیر د ترهګرو ډلو په ګټه ده، ځکه چې په عراق کې د بې ثباتۍ د دوام سبب ګرځي. ایزانو په یادو مسایلو باندې مو له دوو کارپوهانو ډاکټر صاحب علي واحدي او همدارنګه شاغلی غیر حسین غالب نظرونه تاسو ته برابر کړی دی. هیله ده چې تر پای را سره ملګری اوسئ. په هنداره خبرونه کې مو هر کله کو راځو خپل بحث دوام ورکو. راځو پښتنه د ډاکټر صاحب علي واحدي څخه کو. ډاکټر صاحب، تاسو د عراق د ورسیو بلواو پاکله دا چې دغه بلواوي ساسرات درلودل دي، دا کوم زیانونه لري او په ټول کې تاسو دغه مسایل ته په کومه سترګه ګوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، متاسفانه په دغه ورځو کې موږ ګورو چې په عراق کې د مقتدا صدر د پلویانو لخوا یو نو ناور ستونزې رامنځته شوې دي، او هغه وخت چې مقتدا صدر د پارلمان له لورې د کابینې په واک اخیستلو بروالۍ ونه شو، نو د هغو پلویان پلاریونو مظاهرو او پر دولتي وداني او همدغه راز پر قضایي قوې یا پر پارلمان باندې خپل ناور عملیات او لی شروع کړل، چې دغه شخړه متاسفانه د دې سبب شو چې په دغه مسله کې دیش کسان ووژل شو، تر وسو زیات کسان ژوبل شول. متاسفانه موږ ګورو چې د دغه شخړې ستونزې ترشا امریکایان، سیونیستي رژیم، په ځانګړې توګه عربستان سعودي او خاین واکمنان لاس لري، ځکه چې د حج په پلمه د مقتدا صدر دوه سوه کسان د اج په پلمه عربستان ته بلنه ورکړې وو او هغوی عربستان ته تللي وو، چې د هغو د راتلو وروسته دغه شخړې او ستونزې په عراق پیل کېږي. داسې معلومېږي چې د دغه مسلې تر شا عربستان کاملا په دخیل دی، او دا نو یو خورا لوی خیانت دی د عراق د ولس په هره نو د دغه مسلې په سبب سو چې آیت الله سید کاظم اهیری چې د پخوا د مختدا صدر حمایتګر او د غوی حمایت کول د غوی د مرجعیت څخه ځان څنګه د اعلان وکړ او تر هغه وروسته پر مختدا صدر د نیوي کې سره علاوه د غو د فلویانو د دغو ناروا کلچر او بیزایا ستونزې رامنځته کېدل د عراق د حکومت او لس وهاره وغندل.
مننه غالب صاحب، تاسو په دې اکله څه نظر لرئ؟ تاسو فکر کوئ دغه بلواوې څرنګه ګڼئ؟ ستاسو ارزونه او جاجونه د عراق له اوسنیو حالاتو څخه څه دي؟
د تهران رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې او ښې پیرزوینې وړاندې کوم. تاسو نه ډیره مننه چې موږ ته وخت راک. د عراق په حقله که چیرې موږ غواړو څه خبرې وکړو، نو ټولو نه مخکې پکار ده چې موږ د عراق اوسني چې کوم حالات دي هغې ته سترګې وکړو. د عراق اوسني کوم حالات دي هغه ډیر ګمبیر و، ډیر کړکیچن و، ډیر خراب حالات دي. ګوره، یو خوا سیاسی عدم ثبات چې کومه ده، بې ثباتي سره مخامخ ده، سیاسي بې ثباتي لري، او بلخوا په پارلیمنت کې هم اختلافات ډیر زیات دي. تر اوسه پورې د ولسمشر په حق لا یا د هغوی مشر ټکلې په حق لا هم په یو توافق باندې نه دي رسیدلي. یو خوا دا اختلافات، او بلې خوا د سیاسي کومې پارټیانې دي د هغوی هم اختلافات زیات دي. ولله بلې خوا که چیرې وګورو چې د نړۍ ټولو غټه اجتماع هغه د اربعین حسینی په ورځو کې، د اربعین په ورځو کې په عراق سپیڅلي ښار کربلا معلا کې ډیر خلک راټولیږي، دغه هم دی. او له بلې خوا چې کوم دی، د هغوی لپاره کوم کسان چې هغه غواړي چې د عراق بې ثباتي وکړي، دغه ټول حالات هغوی لپاره یو ګولډن چانس دی، یو داسې چانس دی دغو دښمنانو لپاره چې دینه ښه استفاده کولی شي. مثلا یو تیر، لکه څنګه وایي چې یو تیر سره دوه نښې وشتل، نو همدغه حالات اوس دښمنانو لپاره دي. یو خوا وګوري چې پارلیمنت کې عدم ثبات دی، او بل خوا سیاسي کړکیچن حالات دي، او له بلې خوا چې کومه دی یوه اجتماع دی، مذهبي اجتماع چې هغه د نړۍ ټولو غټه اجتماع دی دغه دی، نو د دې حالاتو نه ګټې خستل لپاره، استفادې لپاره دښمن غواړي چې له همدې حالاتو ښه استفاده وکړي. او متاسفانه چې ځینې کسان د دښمن په اشارو کې راغلل چې غوښتل یې چې هغوی ته دغه زمینه فراهم کړي وو، دغه ګټه ترې واخلي، وو څه حده پورې بېګنا کسان هم پکې مړه شول، او همدې شانته زخمیان شول پکې، او کوم ثبات و هغه هم له منځه لاړل، ویره پیدا شوله. دغو حالاتو نه دښمن استفاده کوله، ډیره غټه استفاده یې کوله. او دینه سوا بلې یوه غټه خبره دغه وه چې دښمن غوښتل چې کوم مسلمانان دي، کوم شیعه دي، هغه د مرجع کوم حکم دی د هغه تابع وي. که چیرې یو مرجع د هغه حکم ورکړي، نو ټول کسان هغه حکم مني. دې لپاره چې دوی منځ هم اختلاف پیدا کړي، کمو کسانو نه غوښتلې چې مثلا آیت الله حایری نه دغه استفاده وشي. که چیرې آیت الله العظما سید علی سیستانی دی یا نور کوم مراجع دي، هغوی یوه فتوا ورکړي، ورته ووایو چې دا خو د هغه فتوا دی، د آیت الله حایری خو فتوا نه دی. نو تاسو دا کولی شو، خو دې ځای کې چې کوم ښه کار او هغه سې کار چې هغه د اهل بیت کوم روش دی، هغه یې خپل کړلو. هغه حضرت آیت الله حایری وو چې هغه ویل چې نه، اوس زه د مرجعیت کوم هغه مقام دی، هغه مقام نه څنډه کیږم، او زما کوم مقلدین دي هغو ټولو ته ما دغه خواست دی چې هغه د آیت الله العظما سید علی خامنئی رهبر معظم تقلید ته راشي. نو دغه یو ډیر ښه اثرات وو چې د دښمن یوه حربه چې کومه دی هغه یې ختمه کړله.
مننه ایزانو، له یوې لنډې شاندمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. ایزانو، د هنداری پخ پرونه کې مو هرکلی کو. خپل بحث ته دوام ورکو او راځو ښاغلی ډاکټر علي واحدي صاحب ته. واحدي صاحب، ستاسو په نظر کې په عراق کې رواني بلواوي چې د کارپانو په وینا یو ډول د دې هېواد د دښمنانو د دسیسې په لړ کې دي، د حسیني عربین د لوی لاریون په مخ کې هم خنډ نه رامنځته کوي؟
نو په نهایت کې مقتدا صدر ځکه چې د عراق د ولس د لخوا په خورا سخت دول د غو د غو پلویان دغه کلچار او دغه بیزای حرکتونه او بیزای لاریونه او بیزای شخړی ام وغندل او د ولس مخامل تر ونسو، نو دی په پای کې دې ته مجبور وسو چې د عراق د ولس او د مرجعیت څخه بخښنه وغواړي او خپل پلویانو ته امر ورکړ چې د لاریون څخه لاس واخلي، چې الحمدلله دغه شخړ په دغه ورځو پرون پای ته ورسېدل او نسبي امنیت په عراق په شهرونو کې او په د عراق په پایتخت بغداد کې الحمدلله برقرار شو. او هغه توطیوي او ناوره سناریونه چې د امریکا او د غربي وادونو او د اسرائیل او د عربستان په ملاتړ سره شروع شوی و، الحمدلله د عراق د ملت او د امنیتي ځواکونو لخوا خورا په ښه ډول سره کنټرول او خنثی شول، او دوی د مقتدا صدر پلویان دې ته اړ شو چې د دغو ناورو حرکاتو او بیزایا لاریونو او شخړو څخه لاس واخلي.
مننه غالب صاحب. تاسو سوایا ساس په نظر دغه رواني بلوایوي د عربین د مبارک او لوی لاریون په منځ کې خنډ رامنځته کړي؟
خو بیا هم دښمن دغه هڅه کوي چې له نورو دړو نه له نورو ګوندونو نه استفاده وکړي. نو په دې حالاتو کې کله مونږ وګورو چې عراق بې ثباتی هم لري، عراق سیاسي شخړې هم دي، عراق اختلافات هم دي، عراق اوس د ګوندونو منځ هم اختلافات دي، او بل دا چې عراق چې کوم دی اوس دغو غربي هیوادونو ته او دښمنو هیوادونو ته یو د جنگ ډګر دی. که یو خوا وګوري سعودي دی چې هغه ورکې خپل مفاد لري، لبل خوا چې وګوري امریکا دی چې هغه خپل مفاد لري، او لبل خوا چې وګوري اسرائیل او اندیشان ته نور کوم قوتونه دي، دښمنونو قوتونه دي، هغوی خپل د ځای کې د تما سترګې غړوي و د عراق ته، د عراق ثبات ته. چې دغه ټول کوم دي، اگر څه د دوی منځ کې دی شي اختلاف، خو د دوی کوم هدف دی، کوم مقصد دی، هغه مقصد دغه دی چې دغو شپو ورځو کې هغه پراکېدلی شي. ول دې کبل ډیر اختلافات راغلل، خو بیا هم د عراق کوم کسان دي، کوم پوهان دي، کوم عالمان دي، هغوی دغه حالات درک کړل او ډیر ذریعہ کنټرول کړل، او موږ هم غواړو چې د عراق کوم کسان دي هغه دغه حالات تسترګي وغړوي، او د بصیرت کومه لار ده هغه لار خپل کی او په هغه باندې روان شي، تردا چې د عراق زمکا هغه سپیشلیز مکا ټول ظاهرونو لپاره او د امام حسین علیه السلام منونکو لپاره یو د امن زمکه وګرځيږي، او خلک راشي په امن سره د امام حسین علیه السلام زیارت ته ځنونه ورسوي.
مننه. تهران رادیو قدر من اوریدونکو، د عراق په حالاتو باندې مو د دوو کارپوهانو ښاغلی غیور حسین غالب او ډاکټر صاحب علي واحدي نظرونه اوریدل، په دې هیله چې د استفاده وړ مو ګرځېدلې وي.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زموږ یو ساته مازیګرانه خبرونه اورئ.
اروت سپانو ته کتنه، ګرانو او قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره وسم زه فاطمی ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. له معمول سره سم اول به د تهران او کوخ و نو د کابل او ځینې نورو بهرني ورسپانو ځینې مطالب به له تاسو سره شریکوو. هیله ده چې تم پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. دوستانو ورسپانو ته د کتنې په خبرونه کې مو یو ځل بیا هرکلی کوم او د ایران چاپ ورسپانو په سر کې لومړی رازو کیهان ورسپانې ته دغه ورسپانه د عراق د وروستیو حالاتو په اړه یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی بلواوې د امریکا په نیابت کې د عراق د بې ثباته کولو دسیسه. ورسپانه لیکي چې په عراق کې په تیرو دریو ورځو کې نښتې او تاوتریخوالی زیاتې شوې دي. د ورسپانې په وینا دغه نښتې هغه وخت رامنځته شوې چې د مقتدا صدر پلویانو د امریکا صهیونیستي رژیم او د سعودي عربستان له دسیسې سره په خوا کې سړکونو ته راوتلې وه او په دولتي ودانیو باندې په بریدونو سره یې بلواو ته لمن وهل. د ورسپانې له راپور سره سم په دغه بلواو کې څکم دیش تنه وژل شوي او له 200 تنه زیات ژوبل شوي هم دي. خو بالاخره مقتدا صدر د خپلو پلویانو د بلواو او د ختمولو په موخه بیانیه صادره کړه او په یو وینا کې د عراق له ولس او همدارنګ له مرجعیت څخه د عفو غوښتنه وکړه او د دې ترڅنګ د اووم ځل لپاره له سیاست سره په مخه ښه وکړه. ورسپانه لیکي که څه هم دا یو ډیر معقول اقدام و خو مقتدا صدر ته په کار و دا وار د مخکې دا کار کړی له دې نه مخکې چې د عراق ولس او د دې هیواد ثبات یې درانه زیانونه اړولی وای. په مطلب کې زیاته شوې ده چې که مقتدا صدر په دې پوهیږي یا نه پوهیږي د هغه د پلویانو پر لټۍ او بلواوې چې امریکایي دسیسه وه کولی شوای د حسیني اربعین د لوی لاریون مخنیوی وکړي. داسې لاریون چې هر کال د اسلام د دښمنانو په زړونو کې ویره او وحشت رامنځته کوي. د ورسپانې په وینا امریکایان او صهیونیستان د مقتدا صدر له احساساتو او روحیاتو څخه په ناوړه ګټه اخیستلو سره کولی شي په عراق کې د خلکو ترمنځ یوه خطرناکه دړه واچوي. ورسپانه د مطلب په بای کې د دوو اسرایلي چارواکو وروستیو ټویټونو ته په اشارې سره لیکي چې د ایران او عراق ترمنځ د اختلافاتو د رامنځته کولو د دسیسې په اکله خپاره شوې وه خبرداری ورکوي چې نه هوښیارتیا او غفلت کولی شي داسې یو حالات راولي چې د دوو ګاونډیو یعنی عراق او ایران ترمنځ اختلافات رامنځته شي او د امریکا او اسرائیلي رژیم هیلې پوره کړی شي. عزیزانو دا هم کیهان ورسپانه ده چې په یو بل مطلب کې بیا د افغانستان په وړاندې د ملګرو ملتو د ادارې په دوه ګونی چلند کې نیوکه کوي او لیکي کله چې په افغانستان کې د مرستو نوبت را ورسېدل د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام یا WFP د ایواته له وخت تیر وریجي او راسته خوراکي توکي لېږدولې دي. ورسپانه د خوړو د نړیوال پروګرام د مشر میری آلن راپور ته په اشاره سره چې په افغانستان کې د سخت لوږې په اکله خبرداری ورکړی لیکي سره له دې چې د خوړو نړیوال پروګرام او ملګري ملتونه افغانستان له وخت تیرې او راسته وریجې لېږلې دي او په دې کار سره یې ښودلی چې توکم پالنه او تبعیض په ملګرو ملتونو کې هم شتون لري. دا په داسې حال کې دی چې همدغه ملګري ملتونه اوکراین ته زیاتې او ښې مرستې استوي خو کله چې د افغانستان وار ورسېږي نو افغانانو ته په مرسته کې وراسته توکي ورکوي. ورسپانه په یو بل خبر کې بیا د امریکایي رسنویو وروستیو خبرونو ته په اشاره سره لیکي چې ترامپ هم د خپل واکمنۍ او هم له هغه وروسته به یې تل ویل چې د ماکرون د اخلاقي فساد په اکله رسوا کوونکي معلومات لري. ورسپانه لیکي چې د امریکا اف بی آی ځواکونه په دې وروستیو کې د ترامپ په معنی باندې چاپه وهلي او له هغه ځایه څخه یې پټ او استخباراتي معلومات چې ترامپ له سپینې مانۍ څخه غلا کړې وه ترلاسه کړي دي. د ورځپاڼې له راپور سره سم دغو پټو اسنادو کې د فرانسې د ولسمشر امانوئل مکرون د غیر اخلاقي اقداماتو په اکله هم رسوا کوونکي معلومات شامل دي. عزیزانو دا هم د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه ده چې د بیلابیلو مسایلو په ترڅ کې د افغانستان په اړه یو مطلب هم ځانګړی کړی. د ورسپانه په یو خبر کې د افغانستان په اکله په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر زهرا ارشادی وینا او ته انعکاس ورکړی دی. د ورسپانه له راپور سره سم په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازي مرستیالی او سفیر ویلي چې طالبان باید د ټولو قومیتونو په شمول د ټول ګډونو حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالې ټولنې د پرله پسې غوښتنو ځواب ورکړي. هغې د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان حالاتو ته په اشاره سره زیاته کړي چې د بهرني ځواکونو له غیر مسؤلانه وتلو څخه یو کال تیر شوی او لا هم افغانستان له ګڼو کړکېچنو سره لاسو ګریبان دی. ارشادی په افغانستان کې ناوړه بشري حالاتو ته په اشاره سره خبرداری ورکړی چې د ملګرو ملتونو له راپور سره سم 15 میلیون افغان وګړي بې وزله شوي او د انجنو او میرمنو بشری حقوق نقض کیږي او لزده کړو به برخې دي او طالبان لا هم په خپل نړیوالو ژمنو عمل نه دی کړی. د ایران سفیر تاکید کوي چې د افغانستان ناوړه حالات او مسولیت هغه بهرنی او زیاکونو ته ورګرځي چې په يرغل جګړو او بمباریو سره یې دغه هیواد وران کړی دی. هغه یادونه کړې چې د ترهګرۍ سره د مبارزې او دیموکراسۍ ترنوان لاندې په نورو هیوادونو باندې یرغل نه یوازې د ثبات او وساینې سبب نه ګرځي بلکې خلک له تباهۍ سره مخامخ کوي. ارشادی له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه وکړه چې افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي او د دې هیواد د کنګل شویو شتمنیو د خلاصون لپاره هم اقدام وکړي. د ورسپانې په وینا ارشادی تاکید وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان د حالاتو د برابرولو او له افغانانو سره د مرستو په موخه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي او د سیمې له هیوادونو او نړیوالو سره همکاري کوي. ورسپانه په یو بل خبر کې بیا لیکي چې په ترکیه کې په دې وروستیو کې د یو نظر غوښتنې پایلې ښودنه کوي چې د ترکیه خلک د اردوغان څخه ناراضه دي. په دغه نظر غوښتنه کې اکثره ګډونوال ویلي چې له دې نه وروسته به د اردوغان په مشرۍ د عدالت او پراختیا ګوند ته برایه ور نه کړي. خو د ورسپانې په وینا د ملي غورځنګ د خلک ډیموکراټیک او د ترکیه نورو سیاسي ګوندونو هم په خلکو کې محبوبیت نه لرل. ټاکل شوی ده چې د ترکیه ولسمشریزې ټاکنې د راتلونکي میلادي کال په جون میاشت کې ترسره شي. عزتمنو اوریدونکو، اوس هم زو کابل خواته او د کابل مسیر ورسپانه د آنلاین سایت څخه یو خبر تاسو ته نقلو. دغه ورسپانه په خپل نننۍ سایت کې لیکي چې نړیواله ټولنه باید له نوي افغان حکومت سره تعامل ته ادامه ورکړي. د بریتانیا د پوز پخوانی لوی رسیز نیک کارټر په خپل یو تازه مرکه کې ویلي چې دمګری په افغانستان کې نوی حکومت رامنځته شوی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې له دوی سره تعامل ته ادامه ورکړي. د کارټر په خبره په نړۍ کې ډیر مسایل شته چې د خبرو له لارې د حل امکان شته دی، نو له همدې امله له افغان لوري سره هم تعامل او د خبرو دوام باید د نړیوالې ټولنې تر ټولو لومړی انتخاب وي. او بل خبر دا چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه کې چین استازی له طالب چارواکو وغوښتل چې سالم کورنۍ او بهرنی سیاست غوره کړي او له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د چین استازی جانګ جون ویلي چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بهرنۍ موډلونه کار نه کوي او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې د یو ټولو شموله او سالم پالیسۍ پلوي دی. د راپور له مخې جانګ ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د لسګونو میلیونو وګړو بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی. ګلونو اوریدونکو ورسپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مزه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم.
ډیرو عزتمن اوریدونکو ورسپانو ته د کتنې په دغه پروګرام سره زموږ د نن مازیګرنۍ پښتو خپرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نور هر جای چې از بریالي او خوشاله اوسه د خدای په امان او ورځ مو هم له خوشاله ډکه. یادونه کوو چې تاسو زموږ سهار خبرونه سبا د ایران په سهار 2 بجې بیرته ورېدلی شي. نو تر هغه وخته تاسو ټول په لوی او مهربان خدای سپارو. هر چیرې چې از بریالي اوسه د خدای په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.